وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه. نن د جمعې ورځ ده، د 1491 لمریز کال د وږي د میاشتې درېیمه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اګست میاشتې له 23 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره تود هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونې چې هره ورځ د سهار 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې دوام کوي، په منځنیو څپوی په 1296 اوریدلی شي، او همدارنګه د افغانستان په څو ښارونو لکه غزنی، لشکرګاه، کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، کلات، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام په 1.5 اوریدلی شي. پایل له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې نه کوو، او سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان له مهمو خبرونو پایلو. په سپین بولدک کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې شپږ تنه ملکیان چې په یو رکشا کې روان وو وژل شوي دي. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو د طالبانو په ضد پاڅون کړی. او د سیمې په خبرونو کې پواورئ چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون دولت ته لارښوونه وکړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لویدیځ د وضع شو بندیزونو د مقابلې لپاره د مقاومت اقتصاد خپل کړي. بشپړ خبرونه واوري. دا کندهار په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک کې د سړک غاړې په بم چاودنه کې شپږ تنه ملکیان چې په یو رکشا کې روان وو وژل شول، چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي پرونی چاودنې په وژل شو کې دوی ښځې، درې ماشومان او یو سړی شامل دي. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. سپین بولدک له پاکستان سره پر سرحد پرته ولسوالۍ ده. دا کندهار چارواکو ادعا کړې ده چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته تر هغه وسلوالو طالبانو په وړاندې په تش لاس پاڅون وکړ چې وسلوالو په زور ورڅخه ډوډۍ غوښتل او په کورونو کې شپې کولې. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له پاڅون کوونکو سره هر ډول مرستې ته چمتو دي، خو تر اوسه ورڅخه د مرستې غوښتنه نه ده شوې. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان له کابل څخه استخباراتي معلومات غوښتي، څو هغه ادعا ثابته کړي چې ګواګي د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د افغان پوځیانو لخوا پر ناټو ځواکونو د بریدونو په هڅولو کې لاس لري. امریکایي جنرال جان آلن وایي افغان دولت تر اوسه داسې استخباراتي معلومات ورسره نه دي شریک کړي. کابل د چهارشنبې په ورځ وویل د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو همکارانو بریدونو کې بهرني استخبارات لاس لري. آلن وویل د دغو بریدونو د زیاتېدو زیاتې لتونه دي چې یو یې د افغان ځواکونو کې د طالبانو نفوذ دی. د پکتیا سیمه ییزو چارواکي د طالبانو هغه ادعا په کلکه ردوي چې ویلي دي پرون سهار د زدرانو په شواک ولسوالۍ کې یو افغان سرتیری شپږ بهرني سرتیري په ډز وژلي. طالبانو ادعا کړې وه چې دغه افغان سرتیری د یو خصوصي شرکت شپږ بهرني ساتونکي وژلي او خپله له طالبانو سره یوځای شوی دی. د پکتیا د والي مرستیال عبدالرحمن منګل پیښه تاییدوي، خو وایي په پیښه کې یوازې یو افغان سرتیری ټپي شوی، بل چا ته زیان نه دی اوښتی. دا پیښه په داسې حال کې چې د افغان پوځیانو لخوا د هغوی پر بهرنیو همکارانو وسلوال بریدونه په زیاتېدو دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون دولت ته لارښوونه وکړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لویدیځ د وضع شو بندیزونو د مقابلې لپاره د مقاومت اقتصاد خپل کړي. د ایران دولتي رسنیو د خامنهي له قبله رپورټ ورکړ چې ویلي دي د ملت له بشپړ قوت څخه په استفادې باید حکومت د متکبرو قدرتونو هغه ناوړه خیالونه په اوبو لاهو کړي چې فکر کوي کولی شي ایران له خپل موقف څخه واړي. دا ایران د مخالفانو وی پان بیا راپورت ورکړی چې د دې هواد مخالف مشر حسین موسوی چې د 2001 کال فبرورۍ میاشتې سي په کور کې نظر باندې روختون ته انتقال شوه. په رپورټونو کې د زینو سرچینو په حواله ویل شوی موسوی د زړه ناروغي درلوده او باید د روختون د زړه په څنګه کې د روغتیا څارنه وشي. د موسوی سلاکار او د مخالفانو د همانګي شورا وایند ابشیر ارجمند ازادي راډیو له ایراني څنګه سره په خبرو کې د رپورټونو تایید کړی. په لیبیا کې څارنوالان وایي د دې هیواد د وژل شوي مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي بله میاشت په زنتان ښار کې محاکمه کیږي. د څارنوالانو یو ویاند پرون ویل د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سي د ګرفتارۍ له حکم سره سره به دغه محاکمه مخته سي. تا ناصر برعا ویل د لوی څارنوالۍ وی کمیټې د سیف الاسلام لخوا د شو جرمونو ادعاو په اړه خپله څېړنه بشپړه کړې ده. او د سوریې دولتي ځواکونو چې د ټانکونو سرخی الوتکو توپونو ملاتړ ورسره و پرون د دویمې ورځې لپاره هم د دمشق په لویدیځو څنډو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. وروسته تر هغه چې تېره میاشت د سوریې پوځ ادعا وکړه د دمشق زیاتې برخې له لیاغیانو بیرته نیولي، دا عملیات د پلازمینې په شاوخوا کې تر ټولو شدید تاوتریخوالی ګڼل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې
Again, most of them were caused by personal
grievances. ډېری پیښې د شخصي عقدو او تشویش له امله رامنځته شوې، خو موږ دا هم منو چې ځینې دا پیښې په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ له امله هم شوې دي.
دا د حساب ویان ګوینتر کټس دی چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه لازادی رادیو سره په یو مرکه کې څرګندونه کړې. د بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. همدارنګه به د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان الن له هغه څرګندونو تاسو خبر کوو چې په همدې موضوع کړې دي. ولسمشر کرزی په خپل ونی زوینا کې د وسلوالو وروستي بریدونه دردونکي ګڼلې دي. په دې اړه مو ریپورت لرو. او د کندهار د والی ویان جاوید فیصل بیا په کندهار کې د ولسی پاتون خبره کوي.
د وطن مدد یا د ټلیفون مدد چې په هر وخت کې په هر زمان کې د دغو کسانو سره مرسته وکړي او هغوی د دغه وفاو طالبانو د ظلمونو او فعالیتونو څخه وساتل.
لا خغلی فیصل سلام مرکه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر نامه وایي چې په شمال کې تر بل هر وخت په تیرو شپږو میاشتو کې ډیر ملکی افغانان وژل شوي. په دې مسله هم ریپورت لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي خای پر بهرنیو ځواکونو د افغان پوځیانو لخوا په وروستیو بریدونو کې وسلوال طالبان لاس ولري. که څه هم افغان دولت وایي د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو متحدانو په بریدونو کې بهرنی استخبارات لاس لري، خو جنرال جان الن وایي افغان دولت له ناټو سره داسې معلومات نه دي شریک کړي چې دا ادعا ثابته کړي. سالم احمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون ویل پر بهرنیو سرتیرو د افغان پوځیانو لخوا په وروستیو زیاتو بریدونو کې شایع طالبان لاس ولري. جنرال جان الن خبرلانه تویل د 25% بریدونو علت په افغان امنیتي ځواکونو کې د طالبانو نفوذ دی. د فرانسې خبری آژانس په حواله تر دې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په یو داخلي ارزونه کې ویلي وو چې سختریز وسلوال شایع یوازې په 10% دغه بریدونو کې لاس ولري. الن په یو ویډیو وینا کې له کابل وویل زه فکر کوم دغه بریدونه شایي 25% وي. کله چې د زد او نقیص ارقامو په اړه له هغه څخه پوښتنه وسوه، جنرال الن وویل دغه زیاتېدونکې ستونزه اوس هم زیاتې شننې ته اړتیا لري. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن په خپلو څرګندونو کې ویلي طالبان هڅه کوي له هر دغه یو برید څخه د تبلیغاتي وسیلې په توګه استفاده وکړي او یا هم دا څرګند کړي چې دوی په بریا سره په افغان ځواکونو کې نفوذ کړی دی. د فرانسې خبری آژانس لیکي ناټو هڅه کوي د هغو پیښو مخنیوی وکړي چې د افغان پوځیانو په جامه کې کسان د خپلو وسلو خولې خپلو نړیوالو متحدانو ته اړوي او دوی په ډزو وژني. په تیرو دوه اونیو کې ټولټل 10 بهرني سرتیري چې اکثریت یې امریکایان دي د خپلو افغان همکارانو لخوا وژل شوي دي. الان ویلي دغه بریدونه څو علتونه لري چې د طالبانو د نفوذ تر څنګ د نظر اختلاف د غرض د برید کوونکي او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کینه یا هم دښمنی هم یو علت کیدای سي. افغان چارواکو د چرشمې پروز ویل د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بهرنیو استخباراتي ادارو نفوذ د دې سبب سوی چې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیانو دغه سي بریدونه وسی. خو جنرال جان الن ویل چې افغان دولت له ناټو سره داسې کوم معلومات نه دي شریک کړي چې ثابته کړي په وروستیو بریدونو کې د پردیو جاسوسانو لاس دی. سشکل د دغه سي بریدونو د تلفاتو شمیر 3600 تل وړ سوی چې په روان میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو د ټولو تلفاتو 13% جوړوي.
و موردل چې د ناټو عمومي قومندان په افغانستان کې وایي چې دوی سره داسې معلومات نشته چې وخی په بهرنیو سرتیرو د افغان عسکرو لخوا د حملو په زیاتېدو کې د سیمې استخباراتي کړې لاس ولري. په خاطر د افغان چارواکو ویلي وغه ریپورټونه چې د امنیتي ادارو لخوا وړاندې شوي داسې ځینې څرګندېده چې بهرنۍ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په زیاتېدو کې ښکېلې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د اصاف ځواکونو ویان ګوینتر کتس دغه حملې د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې زموږ همکار له ښاغلي کتس سره ځانګړې مرکه کړې چې زبیر شمنې وړاندې کوي.
د ایصاف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کټس مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ او د ازادي رادیو د کابل سټوډیو ته راغلی. ښاغلی کټس په دې وروستیو کې پر ناټو ځواکونو د افغان عسکرو لیکو څخه حمله زیاتې شوې دي. تاسو دغه مسله څومره د اندېښنې وړ بولئ؟
Thank you very much for giving me the opportunity to have this interview with you.
مننه چې ماته مو نن د مرکې موقع راکړه.
موږ د هغو پیښو په اړه اندېښمن یو چې له داخلي ګواښونو څخه رامنځته کیږي. موږ سږ کال 22 داسې پیښې لرلې، خو چې کله موږ د دغو پیښو په اړه غږیږو، باید په یاد ولرو چې 15 لکه افغان پولیس عسکر او د ایساف عسکر یو ځای کار کوي، د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره یو ځای مبارزه کوي. دغه 22 پیښې ډېرې غمجنې کوونکې دي او موږ یې په اړه جدي او اندېښمن یو، خو که دا پیښې له 15 لکو عسکرو سره پرتله کړو، نو واقعا چې دا پیښې انفرادي دي. په دې 22 پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان حکومت وایي چې په دې حملو کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ لاس لري. تاسو څه فکر
کوئ؟
په دې اړه چې زه څه ویلی شم، هغه دا چې داسې نښې نشته چې بهرنۍ کړۍ دې په دې حملو کې ښکېلې وي، نو ځکه دا مسله زه نشم تاییدولی.
فکر نه کوئ چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د کسانو د ګمارنې په پروسې کې نیمګړتیاوې موجودې دي؟
موږ په حقیقت کې د دغو پیښو د عواملو په لټه کې یو. موږ له خپلو همکارانو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخدام د 8 مرحلې پروسې په اړه څېړنې کوو، او که د افغانستان لوری غواړي چې په هغې کې اصلاحات راشي او یا ځینې نور مسایل وڅېړل شي، موږ ورسره همکاري
کوو.
سږ کال دارنګه پیښو شمیر زیات شوی، مهم عوامل څه دي؟
ډېرې پیښې د شخصي عقدو او تشویش له امله رامنځته شوي، خو موږ دا هم منو چې ځینې دا پیښې په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ له امله هم شوي دي. البته موږ توانېدلی یو چې تر اوسه پورې د 10% دا رنګه پیښو په اړه څېړنې وکړو.
که چیرې د حملې ادامه پیدا کړي، نو په افغانستان کې به د ناټو په روزنیز ماموریت څه اغېز وي؟
زه غواړم چې په ښکاره په دې ټینګار وکړم چې زموږ کمپاین په خپل مسیر روان دی. ډاډمن یم چې دغه کمپاین به خپل هدف په ټاکلي وخت کې ترلاسه کړي، په دې معنا چې موږ ټول امنیتي مسؤلیتونه د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته سپارو. داسې کوم دلیل نه ګورم چې دغه انفرادي حملې دې زموږ د پرمختلونکي کمپاین مخه ونیسي.
دا افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د زیاتېدو په اړه مو د ایساف ځواکونو له ویان ګوینتر کت سره د ازادۍ راډیو مرکه واورېده.
خبری مجله اوری.
ولسمشر کرزی په خپل ونیز راډیوي وینا کې د وسلوالو وروستي بریدونه دردونکي وګڼل، چې په روژې مبارکه میاشت کې په نتیجه کې په لسګونو ملکیان ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د زیاتو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و. ولسمشر کرزی په خپله وینا کې له وسلوالو وپوښتل چې په دغو بریدونو سره یې خپلو خلکو ته زیان رسولی که پردیو ته. سالم محمد صالح دغه وینا اورېدلې او رپورټ یې ورباندې جوړ کړی.
ولسمشر حمید کرزی په خپل راډیوي وینا کې د روژې په مبارکه میاشت کې سوي بریدونه چې په ځینو کې په لسګونو ملکیان ووژل سول دردونکي وبلل. د له وسلوالو مخالفانو وپوښتل چې په وروستیو بریدونو سره یې چا ته زیان ورساوه، بهرنیانو ته که خپلو خلکو ته؟
د روزګان او ننګرهار پر مساجدو د حملو په کندز، خوست، نیمروز او نورو سیمو کې د لسګونو انسانانو د شهیدولو او ټپي کېدلو زیان آیا کم خارجی هیواد ته ورسید او کم خپل هیواد خپلو خلکو او د هیواد ځوانانو ته زیان او تاوان او مرګ او ژوبله ورسول؟
په روژې مبارکه میاشت کې په افغانستان کې ګڼ داسې بریدونه وسول چې په نتیجه کې ملکیانو ته دروند ځاني زیان واوښت. تر ټولو خونړۍ پیښه د زمري یا اسد پر 24 په نیمروز کې 3 ځانمرګي بریدونه و چې په نتیجه کې تر 30 زیات کسان مړه او نږدې 100 تنه نور ژوبل سول. په همدې ورځ وسلوالو په کندز کې په خپلو بریدونو کې نږدې 40 کسان ووژل او تقریبا 100 تنه نور ژوبل کړل. دا تر 2000 میلادي کال راهیسې د افغانستان لپاره خونړۍ ورځ ګڼل سوې ده. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم ځینې بمې چاودنې او حملې وسوې چې د ځینو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و. ولسمشر کرزي په خپله وینا کې یو ځل بیا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د ورونو خطاب وکړ او ورڅخه یې وغوښتل که چیرې دا بریدونه دوی کوي، د ملت او خپل دین په وړاندې مسؤول دي.
او بیا هم وایم، قسم زما په دې خبره، ځینې وطنداران خوابدي کېږي زمانه او پر طالبانو د غرونو ږغ کوم، که دا اعمال ستاسو وي تاسو یې کوئ، نو د خدای تعالی او د ملت په نزد ملامت یاست او آخرت درته ګوري، او که یې تاسو نه کوئ بیا نو پر تاسو د افغانستان د خلکو، د دې ملت او زموږ د دین د اسلام دا حق دی چې تاسو غږ وکړي او جرأت وکړي او غیرت وکړي او غږ وکړي چې دا تاسې نه یاست.
د ولسمشر کرزي په راډیوي وینا کې د دغو بریدونو د مخنیوي او یا هم اضافي امنیتي تدابیرو په اړه کوم خاص پیشنهاد نه دی سوی، خو هیله شول سوی چې افغانستان به د افغانانو په مرسته له دغو بدمرغیو خلاصیږي.
او سم په مکرې ور بیا د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته د کندهار په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدکې د سړک د غاړې په بم چاودنه کې شپږ تنه ملکیان چې په یو رکشا کې روان ووشل شوي، اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. دا کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته تر هغې وسلوالو طالبانو په وړاندې په تش لاس پاڅون وکړ چې د وسلوالو له زور زیاتي په تنګ راغلل. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان له کابل څخه استخباراتي معلومات غوښتي، سو هغه ادعا ثابته کړې چې ګواګي د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د افغان پوځیانو لخوا پر ناټو ځواکونو د بریدونو په هڅولو کې لاس لري. د پکتیا سیمه ییز چارواکي د طالبانو هغه اداره دی چې ویلي د پرون سهارې د زدرانو په شواک ولسوالۍ کې افغان سرتیري شپږ بهرني سرتیري په ډزو وژلي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون دولت ته لارښوونه وکړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لویدیځ د وضع شوو بندیزونو د مقابلې لپاره د مقاومت اقتصاد خپل کړي. د ایران د مخالفانو ویبپاڼو رپورټ ورکړی چې د دې هیواد مخالف مشر میر حسین موسوي چې د 2018 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې په کور کې نظر بندې روغتون ته انتقال شوی. په لیبیا کې سارنوالان وایي د دې هیواد د وژل شوي مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام قذافي بله میاشت په زنتان ښار کې محاکمه کیږي. او د سوریې دولتي ځواکونو چې د ټانکونو څرخې الوتکو او توپونو ملاتړ ورسره و پرون د دویمې ورځې لپاره هم د دمشق په لویدیځو څنډو کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. دوستانو اوس به هم احمد شیبر ته غوږ شو چې د لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړي.
اکثر لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغان چارواکو د خبرې څېړلې دي چې د افغان ځواکونو له لورې په بهرنیو پوځیانو باندې په بریدونو کې خارجي جاسوسان لاس لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي داسې نظر لري چې دا ډول ډېری حملې هغه کسان کوي چې د ګاونډیو هیوادو لکه د ایران او پاکستان د استخباراتي ډلو له لورې استخدام شوي وي. د ورځپاڼې په باور که څه هم لویدیځ چارواکي دا مسله هغومره لویه نه ګڼي چې د افغانستان حکومت په کومه سترګه ورته ګوري، خو د حکومت خبرې هم یو مخ نه ردوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي افغان چارواکي شایي غواړي چې دا مسله د دې لپاره پراخه انځور کړي چې د لویدیځو هیوادو پاملرنه هغو ګواښونو ته واړوي چې د پاکستان او ایران له لورې افغانستان ته متوجه دي. وی بلی امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د همدې بریدونو په اړه د امریکایي پوځي چارواکو دا خبره راخیستې ده چې دا حمله داسې معنا لري چې بهرنیو جاسوسانو د افغانستان امنیتي ځواکونو ته لاره پیدا کړې، خو لویدیځ د خپلو څېړنو له مخې داسې کره شواهد نه دي موندلي چې دا ثابته کړي چې بهرنیو استخباراتي کړیو په افغان ځواکونو کې ځای پیدا کړی. د همدې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا شایي یو علت داوي چې د افغان پولیسو او عسکرو په جلب او جذب کې له بیړې کار اخیستل کیږي، نو د هغوی د اړیکو په اړه او د تیر ژوند په ارتباط سمه څېړنه نه کیږي. که د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د تازه ګڼې پاڼه واړو، هغې بیا د افغان چارواکو خبره راخیستې ده چې د افغان پولیسو او پوځیانو له پیاوړي کېدو د ګاونډیو هیوادو سترګه کیږي، نو د همدې لپاره هغوی تر وسه وسه غواړي چې ګډوډي پکې پیدا کړي. واشنگتن پوسټ د افغان چارواکو دا خبره هم خبره کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو جنو کارونو خلک په غوسه کړي دي، نو دا هم یو علت دی چې پر دوی یو شمېر افغان ځواکونه بریدونه کوي. ورځپاڼه د افغان چارواکو مثالونه په دې برخه کې ورکوي لکه د قرآن کریم د نسخو سوځول، د بهرنیو پوځیانو هغه انځورونه چې د مړیو جسدونو ته په سپکه سترګه ګوري، او د شپې په مخه عملیات چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد دښمنۍ ته لمن وهلې ده.
تاسو زموږ غږ لاساده یې راډیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یې نامه وایي د افغانستان په شمال کې تر بل هر وخت تیر شپږ میاشتې په موده کې ډیر ملکی افغانان وژل شوي دي. لطیف سحاکی په اړه له مزار شریف رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نوما د افغانستان په شمال کې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو مرګ ژوبلې د کچې د لوړېدو نه خبر ورکوي. د دې دفتر د بشر د حقوقو چارو مسؤل جیمز روت هیور وایي د افغانستان په شمال کې د 2012 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 10% د ملکي خلکو تلفات او 50% پلان سوي وژنې زیاتې سوي دي. نوموړي دا خبره نن په یو مطبوعاتي ناسته کې په بلخ ولایت کې بیان کړه. جیمز روت وایي په 15 شمالي ولایاتو کې د 2012 کال په لومړنۍ شپږ میاشتو کې 310 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 2012 کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه د جون میاشتې د 13 نیټې پورې 310 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې 102 یې مړه او 115 نور یې ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان دا چارواکی وایي د یاد شمیرې نه 20% ماشومان او میرمنې دي، چې زیاتره کسان د ماینونو ښکار سوي دي. د بل لوري وایي هغه کسان چې د یو منظم پلان په اساس وژل کیږي هم کچه یې په لوړېدو ده، او د سیاسي مشرانو تر څنګ سیمه ییز او قومي مشران هم د دې هدف ښکار ګرځي.
Civilian casualties resulting from targeted killings by anti-government
پلان سیوی مرګ ژوبله د مخالفینو یو نوی تاکتیک ده، چې په دې وروستیو کې کچه په لوړېدو ده او په شمال ولایتو کې دا ډول وژنې 50% مخ په زیاتېدو دي. ملګري ملتونه د جګړې دواړو لورو نه غواړي تر څو د بشر د حقوقو ټول موازین د جګړې پر مهال مراعت کړي. د یونما د بشر د حقوقو دا چارواکی همدارنګه د سیمه ایز پولیسو د جوړښت نه هم اندېښنې لري او وایي د دې پولیسو په صفوفو کې د مخالفینو او د بشر د حقوقو د ناقضینو یو ځای کېدل هم د هغوی د اندېښنې سبب سوي، او وایي په دې برخه کې ځینې اندېښنې هم ځان سره ثبت کړي دي.
و موردل چینما وایي د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د نورو کلونو په پرتله ډېر ملکي افغانان وژل شوي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري. د کندهار چارواکي دا ښیي چې د دې ولایت د ژړې ولسوالۍ په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته تر هغې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې وسلوالو یې ژوند ور تریخ کړل. دوی په زوره ډوډۍ وخته په کورونو کې شپې سبا کولې او یا یې ځورول. دغه پاڅون د ژړې په سنګیسار کلک سبلغي او سیا چوي کلو کې پیل شوی چې چارواکي ویلي دغو سیمو وسلوال طالبان د خلکو په مرسته ایستل شوي دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل له سالم احمد صالح سره په مرکه کې وویل چې له پاڅونوالو سره هر ډول مرستې ته تیار دي، خو تر اوسه ورڅخه چا د مرستې غوښتنه نه ده کړې. دا مرکه اورو.
دا ولسی پاڅون د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په څلورو کلیو کې پیل شوی دی. دا پاڅون وروسته هغه پیل شوی چې په دغو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ځایي ولسي نورې سخته پیل کړې وه. د هغوی په خبرې جوړي وروسته د هغوی په خبرې جوړي وروسته یې هغه کړې کوشش کوه چې کله ناکله د مختلفو پروژو مخه ونیسي، د مکاتبو د خلاصون مخه ونیسي او د کلینیکونو د پرانستنې او فعالیت مخه ونیسي.
دغه کسانو شمیر به
څوی خود فلیر کلی طول هاگه کسانی که در چیگوانان وی و در باخه عمر وی طول هاگه ماری مرد کسی چلی طول هاگه در طالبان خروی رو رسی دی و سر وصل هاگه سوال این خالیخ ندی خوانده که بسلی دی طول هاگه لکلی تخذاتی ولی چو کسانو چین خالیفت کری و سوال چین هاگه لکلی نوتن جایی خلکو خود لرگی و کتکون و کتکون و کتکون و کتکون و کتکون و کتکون نو کډاله د هیڅ کنه نه ویل کېږي چې څنګه دوی وایي چې حل هاوي
کچيري په کندهار کې د کسان چې ساس پوینه پاتونه کړي دی دوی ضرورت پیدا کی تاسو کوم مرستي ورسره کولای شي؟
یو شی دی د کندهار د دې پاتونه د کندهار د نړیوالو نور سیم پاتونه د خاص کړي چې دا د سیم چې مخالفینو په دې کې پاتونه کوي دی دا په مکمله توګه د لوړ کنټرول لاندې په ټول کندهار کې نور داخې او ساحه یو کډنه نور شحال په دولت کنټرول دی د لاس په څیر په دې څو ځخو موندل په دې کلی کې هم د موږ پولیس کا او هم د دې په دغه څه کې څنګه څنګه چې په خلک یو وخت د طالبانو له شر څخه آزادي وي، هغې په نوم وسلوانه مبارزه کوي او خلک د روسیې د دولت د وخت هم عاده دي، یعنې ځواکونه عاده دي چې په هر وخت کښې په هر زمان کښې د دغو کسانو سره مرسته وکړي او هغوی د دغه وسلوالو طالبانو د ظلمونو او فعالیتونو څخه وساتي. دولت بیا له هغه هم که پاسون وي که نه وي، په ټولو سیمو کښې ژمن دی چې ولسي خلک د ساتي، عامه تاسیسات د ساتي. نو په دغه کاله کښې که چېرې هغوی د مرستې غوښتنه کوي، دولت ژمنه وي چې په عین وخت کښې همغه سامي چې ځان ورته ورسي او دوی خلک ساتنه وکړي.
بلې، فیصل صاحب، تاسو وویل چې په کندهار کښې داسې سیمه نشته چې د وسلوالو تر ولکې لاندې یا د هغوی نفوذ په کښې زیات وي. چې د وسلوالو نفوذ نه وي، ولې دغه وسلوال دومره توان پیدا کړي چې ولسي خلک پاسون ته مجبوره کړي؟
یو شی دی دلته فعالیت چې د وسلوالو جبهه وي، نه دوی داسې نه دی چې هغه ځانګړې کړي دوی په قدرت کښې وي. دوی داسې کوي چې څو نفره رسېدلي ډلې، لس نفره، پنځلس نفره، یا لس پنځه نفره، دومره کسان کښې ځینې وختونه په څو مستقلانو باندې دوه دوه نفره سپاره را ځي په کلي کښې، د کورونو په منځ کښې، د باغونو په منځ کښې، پر یو پوسټر باندې ډزې کوي، غلچکي حمله کوي، ځي دغه کارونو خلک ښه تنګ کړي. او همداسې کله وختونه د شپې را ځي په هغو ساحو کښې چې تقریبا پوسټر ځینې څه فاصله ولري، هغوی هلته شپه کوي، د خلکو څخه زور ډوډۍ غواړي. دغه کارونه دي چې خلک یې حفاظت کړي دي. یعنې په کندهار کښې د طالبانو داسې کنټرول نه ده چې یو ساحه څه نمر لپاره خلاص شي، د دې خلک وباسي. یوازې د هغوی د غلچکي د دومره صادراتګ مخه نیول، د یوه شپه او دوه شپې څه وړاندې کړل، یو څخه ډوډۍ په زور اخیستل، د دغه په مقابل کښې خلک را ولاړ شوي دي. جبهوي طالبان نه شه چې هغه د نه چې په کندهار کښې جبهوي ډول دوی د درې سره جبهوي طالبان شه چې هغه هلته وي او خلک بېرته را ولاړ شي. که دغه لږ څه خطر چې خلک یې ورزور کوي چې باید ډوډۍ ورکړي، یا ځای ورکړي، یا خوټ کړي، د هغوی له باغونو څخه په مختلف روژو باندې د هغوی مخه ډ کوي، هلته په کان کښې یخ رانسي په سخه کان کوي، له دې خاطر څخه خلک پدار شوي وو او د مخالفینو پر ضد باندې را ولاړ شوي دي.
د کندهار د والي ویان جاوید فیصل چې وایي د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې په څلورو کلو کې ولسي خلکو وروسته له هغه د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې د وسلوالو طالبانو لخوا یې ژوند تریخ شو.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اور وژنې د ادارې او د کونړ ولایت چارواکو ویلي چې د کونړ د ولایت د باتاشته ځنګلونو اور مړ شوی. د کورنیو چارو وزارت د پیښو پر ضد د مبارزې او اور وژنې د ادارې عمومي رئیس وایي د کونړ ولایت د ځنګلونو اور د امنیتي ارګانونو او د خلکو د هڅو په نتیجه کې مړ شو. د کونړ والي تاییدوي چې د دې اور په وژلو کې د سیمې خلکو مرسته کړې. خان محمد سین نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د اور وژنې اداره او د کونړ ولایت چارواکي د کونړ د ځنګلونو د اور د وژل کېدو خبر ورکوي، خو تر اوسه یې د پیښې له امله د رامنځته شویو زیانونو په هکله څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د حوادثو پر ضد د مبارزې او اور وژنې د ادارې رئیس جنرال محبوب امیری وایي چې اور د کونړ ولایت د لوړو غرونو په هغو ځنګلونو لګېدلی و چې د دوی وسایل ورته نه شو پورته کېدی، خو بیا هم د امنیتي ځواکونو او خلکو د هڅو په نتیجه کې ووژل شو.
لوړې غونډۍ او هغه غرونه چې ډېره ارتفاع لري او وسایط پکې تګ راتګ نشي کولی، هلته اور لګېدلی و. د تیارو امکانات موږ سره نشته، له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتل شوې. اور د پولیسو، ملي اردو او امنیت جزو تامونو مړ کړی او نه یې دی پرېښی چې ډېره موده دوام وکړي.
جنرال امیری وایي د کونړ ولایت پر یوه ځنګل د اور د لګېدو لامل د پاکستان له لورې د توغندیو لګېدلو چې شاوخوا څلور ساعته یې دوام وموند. د کونړ ولایت چارواکي هم وایي چې د پاکستان له لورې د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توغندیو لګېدل د دې سبب شول چې د سیمې ځنګل اور واخلي. د کونړ والي سید فضلالله وحیدي د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سیمې اور مړ شوی، خو د پیښې له امله به د اوښتو زیانونو په هکله څه ویل مخکې له وخته وي.
اور د سیمې د خلکو لخوا مړ شوی دی، خو د زیان اندازه تر اوسه معلومه نه ده. دا به لږ څه وخت ونیسي، ځکه چې خلک او سیمه ییزه شورا به معلومه کړي چې سیمې او خلکو ته څومره زیان رسېدلی.
ښاغلی وحیدي وایي د کونړ ولایت د باتاش د ځنګل اور شاوخوا دوه ورځې بل و. خلک د کونړ ولایت ځنګلونه د هېواد شتمني ګڼي او وایي چې که د ګاونډي هېواد د بریدونو مخه ونه نیول شي، د سیمې ډېر ځنګلونه به له ورته خطر سره مخ شي. د چارو پوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د ځنګلونو ساتنې ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
دوستانو دا نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعت خبرې مجله